مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشه داود خټکی ما او د مشال ریډیو د خبرونو د یو بلې کړې سره تاسو حاضر یو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې د مشال ریډیو خبرونه مونږ په ثبت شوی ډول تاسو ته وړاندې کوو، دا غي وجه تخنیکی ده. تاسو مونږ په خپل خبرونه کې وایو چې د تخنیکی وجوهات باندې دا غي چې کوم وجه دی غل لري کول د پاره او د دې ستونزې د حل کولو لپاره د مشال ریډیو د مشرانو هڅې روانې دي. او څنګه چې دغه ستونزه حل شي نو تاسو سره به د مشال همکاران یو وار بیا نیغ په نیغه موجود وي او تاسو ته به ستاسو د خوښۍ خبرونه درکوي. اوس مونږ داسې کوو چې تاسو ته لوی راپورونه درکوو چې په هغې کې ادبي راپورونه دي، تاریخي دي، کلتوري دي، سندرې دي، د خلکو د تکړه خلکو د لیکوالانو د مشرانو د ژوند په اړه باغې کې معلومات دي. نو د مشال ریډیو خبرونې اوس هم تاسو ته مونږ داسې وړاندې کوو چې تاسو ترې خوند واخلې. البته که تاسو په خپلو سیمو کې مشال ریډیو نه اورې نو که سمارټ فون لرې او انټرنیټ ته لاسرسی لرې نو د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کې تاسو چې ایپ سٹور ته ورشي هلته ډیر په اسانه دا ډاونلوډ کولی شي او بیا تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونې اوریدلی شي. د دې ترڅنګ ماښامنۍ خبرونې د شپږو نه تر اوو بجو پورې او بیا د نهو نه تر لسو پورې د یارانو مشال دا نیغ په نیغه تاسو ته مونږ وړاندې کوو. دا تاسو اوریدلی شي او د دې نه تاسو خوند اخیستلی شي. بلکې د یارانو مشال خبرونه کې تاسو مونږ ته ټلیفون کالونه هم کولی شي، زموږ همکاران به تاسو سره خبرې کوي. نو اوس د یوې بلې خبرونې وخت شوی دی او دا خبرونه تاسو دپاره زمونږ همکار راشد خټک له اسلام آباد جوړه کړې ده. او په دې یو ساته خبرونه کې راشد خټک د ادیبانو، لیکوالانو، شاعرانو سره خبرې کړې چې ادبي ټولنې څنګه کار کوي او دا چرته چرته دي د پښتو دپاره دوی څومره خدمت کوي. نو تاسو د راشد خټک دې خبرونې ته رابولم او د دې په منځ منځ کې به مونږ تاسو ته سندرې هم درکوم، یعنی موسیقي به هم تاسو ته وړاندې کوو. نو تاسو چرته زیمه دغه موسیقي هم اوري او د دې یو ساته خبرونه تاسو خوندم واخلي.
په پاکستان کې پښتو د سرکار دفتر او زدکړې ژبه نه ده، ځکه بازار هم نه لري او د پرمختګ او ود ډېرې ذمہواری په خو کسانو ده چې په دولت کې څوکۍ نه لري. په پاکستان کې پښتو ژبه او ادب تر ډېره لیکوالانو، شاعرانو، سندرغاړو او هنرمندانو ژوندي ساتلې دي. د ادب د پرمختګ لپاره چې کله د منظمو هلو ځلو اړتیا محسوسه شوه نو ادبي ټولنې جرګې او تنظیمونه جوړ شول. په ادبي ټولنو کې د نوښار ادبي جرګه او اولسي ادبي جرګه ډېرې مشهورې دي او کار او زیار یې هم ډېر دی. خو په خیبر پختونخوا کې تر ټولو پخوانی ادبي جرګه په کال 1903 کې په پېښور کې جوړه شوې وه چې بزم ادب یې نوم و او بنسټ ایښودونکی یې د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری و. دې جرګې د امیر حمزه خان شینواری، محمد اکرم مشهود او بادشاه ګل نیازی په مشرۍ کې سمود فعالیت وکړو، خو بیا د نوخار ادبي جرګې سره یو ځای شوه. په تاریخي توګه د ادبي ټولنو د کار او زیار په اړه په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او محقق حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل.
د پښتو ژبې او ادب په پرمختګ کې د ادبي ټولنو کردار ډېر بنیادي دی. د هغې وجه دا ده چې په دغه ټولنو کې ډېر لوی لوی خلک موجود وو، د حمزه بابا، عبدالخالق خلیق، نواز خټک، کاکاجی سنوبر، نصرالله خان نصر، دوست محمد کامل، نپس ته بیا کلندر مومن صاحب، اجمل خټک، همیش خلیل، ایوب صابر او ډېر لوی نومونه وو چې هغه د دغه ټولنو برخه وو. نو دې ټولنو دومره د پښتو دپاره کار کړی دی چې هغه منظمو ادارو هم نه دی کړی. د ټولنو په مختلفو موضوعاتو کانفرنسونه او سیمینارونه کړي دي. د ټولنو په ګڼ شمیر کې کتابونه چاپ کړي دي. د ټولنو د نوو شاعرانو پالنه کړې ده. د ټولنو تنقیدي نشستونه کړي دي. د ټولنو ډېرې غټې مشاعرې چې په هغه کې نړیوالې مشاعرې هم شاملې دي هغه کړي دي او په ذاتي وسایلو کې کړي دي. کومه ریاستي سرپرستی هم ورته نه وه حاصله. نو ډېر لوی کردار دی چې باقاعده دا شروع خو د نوخار ادبي جرګې نه په 1908 کې کیږي، خو په دغه دور کې د حمزه بابا بزم ادب هم موجود. نو د نوخار په ټولنه کې خو خلیق صاحب او نواز خټک او زل نور لوی خلق موجود خو د بزم ادب مشر حمزه بابا او بادشاہ ګل نیازی وو. دا دواړه تنظیمونه بیا یو ځای شو د نوخانه ادبی ټولنه پاتې شو. د نه علاوه د نصر صاحب ادبی ټولې چې په 1910 کې هغه جوړ کړی وو هغه دومره ډیر کتابونه چاپ کړي دي او باقاعده سکولونو ته به نصر صاحب په سیکل ورتلو د پښتو کتابونو او پمفلیټونه به په ماشومانو کې تقسیمول د پښتو ژبې د عام کولو لپاره د یو تحریک حیثیت دغه ادبي ټولې لرلو. نو د ادبي ټولې کردار ډیر بنیادی دی. او بیا چې موږ په 1950 کې د کاکاجي سنوبر په مشرۍ کې د حمزه بابا او کامل صاحب په مرسته د ولسي ادبي جرګې قیام د ګورو نو هغوی علمی ادب ته ډېر خدمت کړی دی. هغوی تنقیدي نشستونه کړي دي، په موضوعاتو یې بحثونه کړي دي، د هغې رودادونه موجود دي. نو د ولسي ادبي جرګې کردار په علمي ادب او تنقید کې ډېر بنیادی دی.
حنیف خلیل، په اوسني وخت کې د ادبي ټولنو د شمیر او کار په اړه خپل نظر داسې څرګند کړو.
بیا دغه ټولنې دومره زیاتې شوې په دې پښتونخوا کې هم او د پښتونخوا نه علاوه نورو پښتنو سیمو کې، تر دې چې په ځینې خارجي هیوادونو کې هم د پښتو ژبې او ادب د ترویج لپاره ټولنې موجودې دي چې په هغې کې د قطر او ابوظہبي، امارات وغیره هم شامل دي او ځینې یورپي ملکونو کې هم شته. خو په خپله په پښتونخوا کې او په افغانستان کې د افغان ادبي بهیر په شکل چې شروع د پېښور نه شوی وه ډېر لوی لوی خدمات ترسره کړي دي، لوی کارونه کړي دي او بېشمېره کتابونه چاپ کړي دي. او که تاسو وګورئ نو اوس موږ ویلی شو چې د 100 نه زیاتې ادبي ټولنې داسې دي چې هغې په ذمه باندې ډېر لوی کار و او کړی دی. په دې ټولنو وخت په وخت تحقیقونه هم شوي دي، کارونه هم شوي دي. جاوید خلیل د ایم فیل تھیسس په دې ادبی ټولنو لیکلې ده چې هغه کتابي شکل کې چاپ دي او زر نور کارونه هم پیښوي دي. عبدالکافی ادیب صاحب د ولسي ادبي جرګې رودادونه چاپ کړی دي او ډاکټر زبیر حسرت د ولسي ادبي جرګې په اکلا یو کتاب لیکلې ده. خو مجموعي طور زده ویلې شم چې په پښتونخوا کې او د پښتونخوا نه بهر د پښتو ادبي ټولنو هغه کردار د پښتو ژبې او ادب لپاره لوبولې ده چې هغه ډیرو غټو ادارو هم نه لوبولې.
گران اوردون کو اوسی وا دماخلو ایوا سندر اور
د مشال ریڈیو واتس ایپ چینل
د مشال ریڈیو پر واتس ایپ چینل ویڈیو گانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس ایپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
Oh,
سندره تاسو اوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او نقاد روحان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې ادبی ټولنو په ادب کې نوی اصناف او رجحانات خلکو ته ورو پیژندل.
خوشحال بابا وی چې یو لبل از د کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی ترسو پوری چې د ادب یا د ژبې په پرمختګ کې د دغه ادبی ټولنو د تنظیمونو کردار دی. نو که موږ وګورو نو زمونږ د پښتو په ادب کې ادبی تاریخ کې یعنی مطلب د نوخار ادبی جرګه بیا پښتو دا ټولې د نصر الله خان نصر صاحب شو بیا خصوصا د ولسی ادبی جرګې چې کوم رول او کوم کردار پاتې شوی دی د کاکا جی سنبر حسین محمد حمزه بابا قلندر صاحب طاهر بخاري صاحب صاحب رحمان سلیم صاحب او دغه رنگ ډیر معتبر نمونه چې کومو د هغه وخت نو د هغه ټولنو د هغه تنظیمونو برکتو چې هغوی یو خدا ده چې د پښتو کې د تنقید چې کوم دغه اوسته چې مجلسی تنقید ویل کیږي نو د مجلسی تنقید بنیاد هم چې کوم دی نو دا د اولسی ادبی جرګې کردار او اولسی ادبی جرګه کې اجمل صاحب نوم زمانه عرف اجمل خټک صاحب سردار خان خانه داسې ډېر نمونه دي. بهرحال د تنظیمونو د دغه ادبي ټولنو تنظیمونو چې کوم دی نو کردار په دې چې یو خدا ده چې د ادب چې کوم مختلف اصناف او دا غین علاوه که د تحقیق شو تنقید شو یا نور دغه رنگ د سړین کارونه شول هغه دغه تنظیمونو په برکت باندې شل تاغه ورول کې دل پاغه بنیوکه کې دی دغه اصلاح وکې ده. د سره سره د شاعرای د افسانې د ناول د سفرنامې د رپورتاج او د نظمونو دا ډیر بنیادی کردار دی چې هغه دغه تنظیمونو مخکې په ماضی کې مدا کړو اوسم او دا یوازې زموږ دلته نه کومو ګورو موږ سره په گاون کې په خپل لکه په دی اردو ژبه کې چې کوم دی نو د انجمنه ترقی پسند مصنفینو یا د هلک ارباب ذوق چې کوم رول او کوم کردار پاتې شوی دی اگر چې دوه متضاد یو بل سره دغه په فکری لحاظ معنی بیل بیل تنظیمونو خو د مجموعي تورې چې کوم دی نو د ادب په ترقی کې ډېر لوی مهم رول ادا کړی دی او اوس هم ادا کوي. موږ که بیا وګورو ساولی کونکو مرکه چې موږ په خپله دغه مرکې یو قسم له چڼي پاتې شوي یو او دلته نه مزدکړه کړې ده او د ساولی کونکو مرکې بیا لکه یو بل خاصیت دا اوس هم چې لکه دا کریډیټ ورته ورځي یا دا پټکې د هغوی په سر باندې موږ کې خودی شو نو هغه دا ده چې د ساولی کونکو مرکه چې د کله نه د کال دوه شپېتم نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې د هغې باقاعده هغه ورځنۍ تنقیدي غونډه کېږي اوس هم کېږي. اگر چې د قلندر صاحب او مشتاق مجروح صاحب سید محمود ظفر صاحب دی الله روغ لري اکرام الله اګران صاحب زمونږ نه لاړو فرید سارائی صاحب زمونږ نه لاړو راجل شاه خټک صاحب اعظم صاحب ډېر ګڼ نمونه داسې وو چې هغه څه وفات شوي دي او سیف الرحمان سلیم صاحب سلیم راز صاحب چونکہ د ولسی ادبی جرګې ممبر هم پاتې شو نو دغه ساولی کونکو مرکې یو ډېر بنیادی کردار ادا کړی دی او بیا وخت په وخت تاسو خیال وکړئ نو نور مختلف تنظیمونه جوړ شو. دلته زه به دا خبر وکړم چې د افغانستان چې کله دغه مسله رااله او زمونږ د افغانان وروڼه شاعران ادیبان دلته رالل هغوی تنقید نه پیژندو هغوی مجلسی تنقید نه پیژندو هغوی د دې سیزونونه نو خبر هغه دلته چې کوم دی نو هغوی چې دا وکتل په دې ساولی کونکو مرکه کې یا بیا هغوی چې کوم نور خپل تنظیمونه جوړ کړل دا رواج په لومړي ځل په افغانستان کې د افغانستان په لیکونکو کې یعنی تنقیدی دا مجلسی تنقید چې کوم دی نو دا دلته چې دوی رالل پاکستان ته نو هغه سیز دوی له پته ولګېده نو دغه رنګ زمونږ اوس هم ډېر تنظیمونه داسې دي لکه ما د ساولی کونکو مرکې ذکر وکړو جرس ادبي جرګې کراچۍ چې کوم دی نو مونږ باقاعده اوس هم هغه اجلاسونه کېږي. دغه رنګ د ادبي دوستانو مرکه مردان چې مونږ څلورو ملګرو فیض الله حافظ او عبدالروف عارف او زو زبر اسرت مونږ دغه څلور ملګرو د دې بنیاد خو هغه ادبي دوستانو مرکه مردان اوس هم باقاعده د هغوی چې کوم دی د جمعې په ورځ باندې تنقیدي اجلاسونه کېږي. دې سره سره دغه تنظیمونه یوازې دغه مجلسی تنقید نه بلکې د کتابونو تقریبا رونمایي یعنی مخکتنو پروګرامونه سیمینارونه ورسره د شاعرانو ادیبانو په درناوي کې پروګرامونه نو زما په خیال سره دغه ټولنو ډیر مهم رول ادا کړی دی ودا کوي.
روحان یوسفزی د حکومتي سرپرستۍ او د ټولنو د کردار په اړه وویل
شکر دی چې دا ټولنه شته دی چې دا د خپل یعنی په خپل مرسته باندې په خپل پیسو باندې او په خپل اتفاق او اتحاد باندې دا کار کوي یعنی د حکومتي سطح باندې یعنی د اس قسم سرپرستی نشته او نه دغه رنګ د دې لپاره څه خاص څه داسې ادارې شته چې هغه دغه کردار ادا کړي. نو زه فکر لرم چې د دې ادبي تنظیمونو د ټولنو یو ډېر مهم رول دی په زمونږ په سوابه کې په نوخار کې پیښور سواد مردان د صوبی په هر ضلع کې هلته هر ضلع کې هر تحصیل کې دغه رنگ بلا تنظیمونه موجود دي او هغوی باقاعدګۍ سره دغه خپل دغه خپل ستړې کوي خپلې هڅې کوي او دا اوس چې مونږ کسو ګورو د پښتو ادب کې د مونږ د نقادان د نوم او یا محققین شړنکاران دا د دغه ټولنو د دغه مجلسونو چې کوم دی نو د هغې تربیت یافته او د هلته نه زده کړې کړي دي. نو پکار دا دی چې په حکومتي سطح دې تنظیمونو دې یو قسم له دا ادارې دي زمونږ د ادبي د ادب د پرمختګ د ژبې د پرمختګ دپاره او بیا دا دی چې د نوو چې کوم زموږ لیکونکي دي د هغوی د لارښودنې د یو کردار ادا کوي د استادۍ کردار ادا کوي یو د اکیډمۍ کردار ادا کوي یو د پوهنتون کردار ادا کوي. دا زمونږ ادبي پوهنتونونه دي. پکار دی چې په حکومتي سطح چې کوم دی نو دغه تنظیمونو سره یعنی د دې ملاتړ وشي او د دې مرسته پکار ده.
مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
شاعر او نثر نگار پروفیسر اسیر منگل د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د مشهور ادبی تنظیمونو ذکر داسې وکړو.
د پښتو ژبې او ادب په پرمختګ کې د ادبی ټولنو ډیر مهم کردار دی. اول به زه د ځان خبرو وکم چې ما که نن څوک پیژني نو د دې ټولنو له برکته مې پیژني چې ما پکې ډېر څه زده کړي دي. ولسی ادبی جرګه په کال 1955 کې جوړه وه. دغسې زمونږ پښتو ادبی چمن دل په کال 1955 کې ارواښاد محمد دین مقید جوړ و او مونږ د دې تنظیم په برکت د دې جوګه شو چې په کال 2015-2012 کې مو دوه نړیوالې غونډې وکړې. دغسې د نوخار ادبی ټولنه، د بنو پښتو ادبی ټولنه، د لاچی ګلستان ادبی ټولنه، سهو مرکه کوهاټ او د قلندر مومند صاحب مرکه او داسې نور بېشماره تنظیمونه دي چې د پښتو ژبې او ادب ته یې ډېر خدمت کړی دی او لا لګیا دي کوي. زما په خیال چې اردو ادب په پرمختګ کې چې څومره کار ویلیم فورډ کالج کړی دی هم دومره کار په پښتو ژبې کې د ولسی ادبی جرګې دی چې ورته مرسته د کاکا جی صنوبر حسین مومند، امیر حمزه خان شینواری، قلندر مومند، ایوب صابر، لطیف وهمی، دوست محمد خان کامل مومند، همیش خلیل او د لطیف وهمی غوندې دانشورانو ترلاسه وه. دې تنظیم پښتانه د تنقید لوړو ژورو سره اشنا کړ او ځینې نوي ادبي اصناف چې د انګریزۍ د لارې ادین ته راغلي وو نو دې سره یې لیکوالان اشنا کړل او بیا هم د دغې جرګې تسلسل مونږ د مرکې په شکل کې وینو چې د قلندر مومند صاحب د مرګ نه پس هم ښه فعاله ده. په هره اونۍ کې یو تنقیدي غونډه کیږي، مشران لیکونکي راځي، هغوی د نوي کول شاعرانو تربیت کوي. د پروفیسر جان زیب نیاز په نوم جوړه نیاز ادبی سنگر کرکردګي هم د ستاینې وړ ده چې نه یوازې خدای بخلي دانشوران یادوي بلکې ژوندي ادبي اتلان هم نازوي. بل یو اهم کار یې د معیاري کتابونو چاپ کول دي او په دې لړ کې معیاري نثر ته ترجیح ورکولی شي. اوس اوسې په نثرحل کې یوه ډرامه سور سپین سړی سټیج کا او په سبا کې د تیټر په مړ وجود کې سا واچوله چې لیکو هدایت د نورالبشر نوید صاحب و. نیاز ادبی سنگر نور هم ډېر علمي ادبي او د ثقافتي غونډو پروګرامونه وکړل او لا لګیا دی کوي. پرته له دې په عربستان کې هم ډېرې فعاله ادبی علمی ټولنې شته چې د خپل وس تر مخه د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ دپاره کار کوي او معیاري کتابونه یې چاپ کړي هم دي او چاپ کوي هم. دې نه علاوه پاکستان او افغانستان نه ادیبان غونډو ته هم غواړي.
پروفیسر اسیر منگل د خپل تنظیم د فعالیتونو په اړه مشال رادیو ته وویل،
کله چې سلیم راز صاحب ژوندی و نو هغه ډېر فعال کردار ادا کړی دی او بلکې زه به دا ووایم چې په پښتونخوا کې د علمي غونډو یوه پیژندګلو وکړه او دوه لوی نړیوال غونډې وکړلې چې د ټولې نړۍ نه ورته دانشوران راغلي وو. نو بیا مونږ چې مونږ هم دا دوه غونډې وکړلې نو ځینې ملګرو دا وایي چې تاسو دا ځان ځان له غونډې ولې کوئ او یو ځای کېږئ ولې نه. نو په دې هکله مونږ بیا یو میټینګ وکړو ارواښاد سلیم راز صاحب، فریدون خان، ډاکټر عالم یوسفزی، حمید الرحمان نادان دا ممکنه سو. نو په متفقه طور باندې مونږ پښتو عالمی جرګې بنیاد کېښودو چې د هغې چیرمین مونږ سلیم راز صاحب وټاکلو خو د هغه مرګ نه پس اوس مزګرو دا چیرمنشپ ما ته راکړی دی. اوس هم دا جرګه فعال ده. تیر کال مونږ چې کوم دی د پرویز شاهین چې د پښتو یو منل شوی دانشور دی د هغه په درناوي کې یوه غونډه وکړله او هغه مو ونازولو. نو اوس زمونږ د دې جرګې سرپرست حاجی زبیر خان دی او مونږ د دې پلیټ فارم نه هم خپلې هلې ځلې جاری ساتلې دي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیر یم. د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
شاعر او لیکوال طیب الله خان مشال رډیو ته وویل چې ادبی جرګو د پښتو ادب دومره خدمت کړی دی چې بلې وی ادارې هم نه دی کړی.
زمونږ په پښتونخوا کې چې څومره دستوري کیږي، اجلاسونه کیږي، نو دغه ټول ادبی تنظیمونه په خپل سر او خپل مټو باندې کوي، خپل منځ کې شاعران ادیبان چاندې راټول کی او په دغه چاندو باندې هغوی اجلاسونه هم کوي. دغه ټولنې اکثر تنقیدي اجلاسونه هم کوي چې په دغه کې د نوو ځوانانو روزنه او پالنه هم کیږي، ادب هم پکې زده کیږي. نو زما په خیال د ټولو نه د ادب په وده کې د ټولو نه لوی رول هم د دغه ټولنو دی. زمونږ د پښتو ادب د یو طرف نه هیڅ قسمه سرپرستی نشته، هیڅ قسمه امداد وسره د چا نشته. همدغه شاعران ادیبان په خپل چاندو مندو باندې او په دغه ټولنو په زور باندې دوی کارونه کوي، لوی لوی دستورې کوي. بل زما په خیال چې لنډ به مونږ دا ووایو چې ادب هم په دغه ټولنو کې زده کیږي.
شاعر او نقاد فضل وهاب فیض مشال رډیو ته وویل چې د نوو لیکوالانو روزنه په ادبی ټولنو کې کیږي.
په ادبی جرګو ټولنو چې کم دینو ډېر ډېر رول ادا کړی دی، بلکې سړی دا وایي چې دا ټولنې او جرګې وي چې پښتو ادب چې کم دینو په نوې خطونو باندې په نوې لارو باندې روان کړ. په جدید ادب کې چې کم دی د کوم سره تو ادبی جرګه پېښور یا ساحلی کن کو مارکا شوا یا پښتو د بی جرګا نوخار شوه یا زمون مرکه شوه، نو نور داسې ټولنې چې هغه هغوی هفتوار تنقیدي اجلاسونه کوي، میاشتنی تنقیدي اجلاسونه کوي، او په دغه اجلاسونو کې علمی بحثونه هم کیږي، په د شاعرۍ جاج هم اغوستی شي، شاعري هم منځته راځي. نو سړی وګوري نو د پښتو ادب چې کوم خدمت تنظیمونو ټولنو کړی دی، نو هغه عمره خدمت چې کوم دی نو هغه په کتابي بڼه باندې یا په نورو پلیټفارمونو باندې کم شوی دی، نه دی شوی. نو تنقیدی ټولنې چې دي نو دا ډېر لوی اهمیت لري، او مخکې خو ډېر زیات اهمیت و، اوس خو چونکه سوشل میډیا رااله نو په دې کې بیا لږ هغه ټولنو هغه اهمیت چې کم دی نو هغه لږ کم شو. زیات تر شاعران چې دي، نوي لیکوالان، خصوصا چې نوي لیکوالان پیدا کیږي، هغه د سوشل میډیا په اثر کې پیدا کیږي. خو که دغه لیکوالان یو تنظیم ته یو ټولنې سره ځان وتړي او هغې ته د هغې په اجلاسونو کې شرکت کوي، نو د هغه صحیح تربیت به کیږي. ځکه چې سوشل میډیا چې ده نو هغه هغه شان تربیت نه شي کولی څنګه چې د لیکوال په کاري. نو په دې وجه باندې ټولنې چې دي دا ډېر اهمیت لري.
خو طیب الله خان په ادبي ټولنو کې د خپلمنځي اختلاف خبره هم په ګوته کړه.
بعضې خلک د دې عهدو او د شهرتو او د دې وږي هم شته دی، همدغه یو شی د دې نه دغه کېدی شي، نو هغوی یا د هغه خپل ذاتي غرض یا د شهرت او یا د وخدو او یا د څه په هغې کې یو بې اتفاقي را پیدا شي، او داسې شوي دي په ډېرو ځایونو کې. ما په یو یو سیمه کې لکه درې درې او څلور څلور تنظیمونه دا زمونږ تحریک چې شروع شوی و، د دې هم دا مقصد و چې یاره کم از کم دا ټول د خوشحال بابا د وختو نه د پښتنو د نااتفاقۍ یو خبره به روانه وه. نو که دا نور خلک منګ به ما به د ملګرو ته ویل که دا نور خلک نه په اتفاق کېږي او خوشحال بابا ته سر ټکو، نو دا خو اوس هم هماغه حال دی، څلور سوه کاله مخکې هم هماغه حال و. نو کم از کم مونږ دا شاعران ادیبان چې مونږ د شعور او د اخلاص او د احساس خبرې کوو، نو پکار ده چې مونږ دا شعور ولرو، دا احساس ولرو چې مونږ خو په اتفاق شو. نو مونږ د دغه وجې ټول یو ځای ته راغونډ شوي و. دا اوس هم په ډېرو ځایونو کې دغه مسلې شته دی. دا سروځ مخکې یو دوه ځایونو کې زه یو په جرګه کې تلی وم چې هغه هم دغسې وچې سو خودو او سو دغسې خبرو باندې تنظیمونه وران شوي، او د یوې ټولنې نه بیا بلې ټولنې ووتې، او دا ځای په ځای دا کیسې جوړې شوي دي، او دا زد بازی په کې شته دی. الله دې مونږ ته هدایت وکړي، او الله پاک دې اخلاص پیدا کړي. چې اخلاص وي نو بیا غرضونه دغه شي. زمونږ د مشرانو نه مونږ ته یو خبره راغلې ده چې د خدمت په کار کې اختلاف نه وي. نو دا اختلاف چې دی دا هم د غرضونو نه پیدا کیږي، دغه هم په کې شته، او دې ادب ته هم ډېر نقصان رسولی دی، ټولنو ته هم نقصان رسولی دی، زمونږ اتفاق او اتحاد ته هم نقصان رسولی رسولی.
هغه د خپل تنظیم چرسده ادبی تحریک ته جوړېدو او کار په حق له مشال ریډیو ته وویل.
زمونږ په ضلع کې د ډیر شو نه زیاتې ادبی ټولنې دي چرسده، او ډیره لویه ضلع ده. نو د ډیر وخت نه د دغه تنظیمونو دا د هرې هرې سیمې خپل واړه واړه تنظیمونه، او دغه تنظیمونو د ډیر وخت نه په دې باندې کار کو چې مونږ یو مرکزی تنظیم را جوړ کو چې دا ټول تنظیمونه او ټول شاعران ادیبان ملګري چې دي دا په یو ټغر را ټول شي. دا هغې بیا د ډیر کلونو د خواره او مهنت نه پس، ځکه چې دومره خلک را ټولول یو ځای کول دا هم په پښتنو کې یو غټ کار دی. نو درې کاله وړاندې بیا چارسده ادبی تحریک په نوم باندې دغه ټول ټولنې نه یو ځای شوې. په دې کې اوس تقریبا 28 ټولنې دي چې دا د چارسده د بیلو بیلو سیمو دي، د سرډیرو نه راواخله، بیا د چارسده د مرکز دي، د تنګي ټولنې دي، دا د تحصیلونو په حساب سره د شبقدر د تحصیل ټولنې دي. دا درې کاله مونږ هر میاشت اجلاس کړی دی. په دې اجلاسونو کې دغه ټولې ټولنو نمایندګي به پکې موجود وه. په دې کې مونږه مخکتنې هم کړي دي، خو غټ کارونه پکې دا شوي دي چې د دې مشرانو د مړو او ژوندو مونږ کمې دستوري جوړ شروع کړې وې. نو په هغې کې د مړو هم ډېر غټې دستوري شوې وې، لکه د ارواښه د اکرام الله ګران دستوره شوې وه، د حکیم شوقدري صاحب دستوره شوې وه، د ارواښه د اشرف غمګین دستوره شوې وه. دغسې په ژوندو کې د اختر منیر منیر او داسې د ډېرو کسانو هغه دستورې مونږ هغه سلسله هم سرته رسولې وه چې دا غټې دغه وې. د کتابونو مخکتنې هم پکې چې ما ته کم یاد دي، د جانزیب مومن د کتاب د شعر کتاب و د هغې مخکتنه شوې وه، ناصر خان همدرد د ممتاز حسن دولتزی او داسې ډېرې مخکتنې هم پکې شوې دي. اکرام الله ګران د هغه یو پروګرام نه علاوه مونږ د هغه کال هم د دې نه پروس کال د هغه د تلین یو ډېر لوی پروګرام شوی و چې په هغې کې د ټولې پښتونخوا نه د ادب لویو لویو سټو په هغې کې ګډون کړو. چې ما ته څه نومونه چې کم یاد دي، نو په هغې کې رحمت شاه سایل صاحب او نورالامین یوسفزی صاحب، عباسین یوسفزی او اقبال کوثر او روحان یوسفزی او کودا ټول مرګري لکه په هغې کې هغوی ګډون کړو. نو د چارسده ادبي تحریک تر د اوسه پورې خپل کار ته ښه دوام ورکړی دی او ډېر کار هم کړی دی.
ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
گل خیسته زان چاند تت چه ترسی پر لکھ ڈیر پتاوری کی مات چه ترسی ہو گل خیسته زان چاند تت چه ڈیر پتا ورگی مات چیر ترسی ہو دکل خیست دانی جانا مات چیر ترسی.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
سندره تاسو اوریدا اوس خپل راپور ته دوام ورکو. شاعر او لیکوال اکبر هوتی د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د فعال ادبی تنظیمونو ذکر داسې وکړو.
زمونږ چې څومره ادبی ټولنې دي په پښتونخوا وطن کې چې هغه خپل تنقیدی مجلسونه هم پکې ځنې کوي، ځنې پکې صرف مشاعره چې دي نو کوي، ځنې مذاکره کوي، ځنې د مکالمو اهتمام کوي. خو په دې کې ډېرې کمې ټولنې دي چې هغه خپل یو مسلسل فعالیت لري. زما په نظر کې دوه داسې ټولنې دي چې هغه خپل هفتهوار اجلاسونه کوي، تنقیدي اجلاسونه کوي، او هغه ډېر داسې د کتابونو په شکل کې، هغه د سیرنو په شکل کې، هغه د ځوانانو په شکل کې ډېر کسان پیدا کړي. چې یو زه ساحو لیکونکو مرکه ده چې د کلندر مومن صاحب د وخت او د هغه چې کوم نو کوششونه باندې، یو د ادبي دوستانو مرکه مردان چې هغه موږ پکې په خپل پاغې کې چې دینو روزنه شوې ده، نور هم داسې مرکې شته، داسې جرګې شته چې کار کوي. خو په دې کې ډېرې ادبي ټولنې چې کومې دي نو هغه غیر فعالې دي. هغه فعالیت په یو خاص موقع لري، چېرته کتاب چاپ شي مخکتنه کوي، چېرته داسې نور څه سرګرمې کوي. په دې کې د ادبی دوستانو مرکه مردان داسې ټولنه ده چې دی د ادب سره سره چې د دې کم کلتوري اړخ دی یا داسې نور کم اړخونه دي نو هغه تم ګوري، یعنی د جبر وس یا داسې سیاسي په تنازعات چې راشي په غیم نظر ساتي. داسې نور د پښتونخوا وطن کې ټولنې شته، خو بلې هازې مجموعي چې زه تنقیدي جایزه اخلم نو په دې کې موږ زیات تر ګورو چې نشستن گفتن او برخاستن کې سړی را زیاته ده. دلته زمونږ په ادب کې چې ټولو نه کم بنیادی سیز دی، هغه کریټیسیزم دی یا هغه تنقید دی، چې دا غیر رجحان ډیر زیات کم دی په تنقید باندې کار هم کیږي. چې تر څو پورې زمونږه تنقیدی رویه یا زمونږ ټولنې په دې باندې کار نه کوي نو دوی پرمختګ چي نو دا مشکل ماته ښکاري. نو په ادبی تنقیدی مجلسونو کې هم حتی چي نو د تنقید هاغه معیار نه دی پاتې چې دا هغه تنقید په وجه باندې مونږه نور چي نو خپل پراختیا ومومو په ادبی کار کې، په خپل تخلیقي کار کې یا په تحقیقي کار کې یا په تنقیدی کار کې.
اکبر هوتی د ادبی ټولنو کار د معیار پاړه مشال رډیو ته وویل.
په ادب کې مونږه درې بنیادی کار کوو، یا تحقیقاتو سره چې دینو مونږه علاقه لرو، یا مونږه تحقیق سره علاقه لرو، یا مونږه تنقید سره علاقه لرو. نو تحقیقات خو ډیر زیات کیږي چې دینو تحقیق هم کیږي، خو زما په نیز باندې د تحقیق چې کوم هغه سپکار دی، یا مونږ سره په مقابل کې په اردو ژبه یا مونږ سره د هندوستان کې چې کوم ادب تخلیق کیږي، نو هغه تر رسیدل چې دی دا غیر لپاره مونږ ډیر زیات کوششونه خپل فعالیت پکار دی. او بیا چې کوم ادبی ټولنې نو هغه دا ده چې زیات تر پکې داسې دي چې صرف د مشاعرو پورې محدود دي، د شاعرۍ پورې محدود دي. خو کوم بنیادی کار چې د تحقیق د څېړنې دی، یا زمونږ کلاسیک لټریچر دی، یا زمونږ ماډرن لټریچر دی، یا زمونږ فوکلور دی، په دې باندې چې کوم بنیادی کار، یا زمونږ لسانیات چې کوم دي، جب پوهنه چې کوم ده، په هغې باندې چې کوم کار پکار دی، نو زه دا ګڼم چې دا د نیش برابر دی. هکه زما آواز او زما غږ اوري، زمونږ ادیبان شاعران خوا دې نه بدي، خو پکار ده چې مونږ خپل تنقیدی او فکر چې دینو هغه مضبوط کو. او نو چې زمونږ تنقیدی فکر مضبوط شي، بیا به زمونږ تحقیقي او زمونږ تحقیقي کار هم دوام مومي. خو بلې هازې مجموعي زمونږ ادبی ټولنې چې دینو هغه خو په ګراوند باندې مشاعرو طرحه د بور فعالیت به وي، خو چې کوم اکیډمیک کار دی، کوم اکیډمیک کار په ادب کې پکار دی، نو دا هغه کمې ډېر زیات محسوسیږي.
شاعر او دانشور رزق فهیم مشال رډیو ته وویل چې ادبی ټولنې باید د وخت تیرېدو او د ساينس او ټکنالوژۍ د پرمختګ سره په ځان کې بدلون راولي.
زما په خیال باندې په تاریخي لحاظ خو د ټولنو ادبي انجمنونو ډېر بنیادی او کلیدي کردار پاتې شوی دی، او تر دا اوسه پورې لکه چې تاسو ذکر وکړئ چې پښتو خو نه سرکار لري، نه بازار لري، نه تعلیمي نظام یې هغه رنګه مرسته کړې ده. خو که ادبیات او د پښتو ژبې وده په یو بنیادی عنصر باندې ژوندۍ پاتې شوی ده، په هغه کې د پښتو ادبي ټولنو او انجمنونو بنیادی کردار پاتې شوی دی. نو په دې لحاظ باندې خو زما دا خیال دی چې د ادیبانو شاعرانو لوی نسلونه په یو تواتر سره د ادبي ټولنو نه صرف دا چې تربیه کړي دي، بلکې پښتو ژبې ته یو رنګ اهدا کړي هم دي. ما په خیال باندې چې په تاریخي لحاظ کردار ډېر مؤثر پاتې شوی دی. خو که د نن حالاتو په تناظر کې ورته وګورې، ما ته خو په خپله داسې معلومیږي لکه یو رنګه چې د جمود ښکار وي دا تنظیمونه یا ټولنې. نو دغه وجه شاید دا ده چې شاوخوا ټولنیز او سیاسي حالات ورته بدل شو، ټکنالوژي ورته بدله شوه، میډیم او میډیا بدلې شوې. نو په هغه لحاظ باندې د دغه ادبي تنظیمونو کې چې کم دننه تحرک په کار وي، بدلون په کار وي، او له حالاتو سره هم آهنګي او هغه په انګریزي اصطلاح ورته اډاپټیشن په کار وي، هغه ادبي تنظیمونو نه کښ پله. په دې تیر لس پنځه لس کاله کې خصوصا موږ وکتل چې ادبي ټولنې د یو شکست ریخت سره مخامخ دي، او شاید دوی هغه خپل مخه سي ده یا متعلق پاتې کېدل په ماغه جدوجہد کې دي، او دا معلومه شي لکه تر اوسه پورې چې دا له نوي حالاتو سره د دوی د نوي مقاصد مقاصد او تعین هغه ډول نه شوی. نو زما په خیال باندې هر څوک چې له دې تنظیمونو سره هم آهنګ پاتې دی هغه ته دا یو بنیادي سوال دی چې د دې تنظیمونو او انجمنونو او ټولنو نوی بڼه باید څه وي. داسې بڼه چې هغه نه صرف دا چې هغه ادبي ژانرونو ته ځای ورکړي، بلکې د هنر نوري منابع سدي هغه ته هم یو رنګ گنجائشونه خلاص کړي. نو دا زما په خیال باندې چې نوی سوالونه دي، او ځای په ځای باندې ځینې ملګرو یا ځینې تنظیمونو ټولنو په خپل فعالیتونو کې دغه شیانو ته ځای هم ورکړی دی.
خو په بیلابیلو ورځپاڼو کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو باندې لیکنې کوونکي شیرعالم شینواری مشال رډیو ته وویل چې ډېرو ټولنو د نوو وسایلو نه ګټه پورته کول پیل کړي دي، او د ټیکنالوژي د انقلاب سره اوګه په اوګه روان دي.
او ادبي ټولنې جوړېږي او رانیږي، او دا چې هغه د کم علم په وجه باندې یا د کم پوهې په وجه باندې چې کومه تنقیدي د دې جایزه وي چرته، نو هغه شاعران بعضې داسې وي چې هغه زه بخښنې سره دا خبره کوم چې هغه پوره پوهه د تنقید نه لري چې تنقید څه ته وایي. هغه وایي چې په ما باندې ټک وکړلو، نو هغه ملګري بیا جدا شي او هغه بیا نه وي ادبي تنظیم جوړ کړي او نوی ټولنې جوړ کړي. نو دا پکې ډېره عام خبره ده. دا چې یو څو داسې ادبي ټولنې شته چې هغه مستقلې دي، هغې یو باقاعده شعور او پوهه لري، او هغه د خپلو شاعرانو متعلقه چې کوم شاعران دي باندې د هغې روزنه کوي صحیح طریقې سره. او یو اضافه دا شوې ده چې په تېرو وختونو کې د زنانو باقاعده تنظیمونه هم وجود کې راغلي دي، لکه خال په نوم باندې خویندې ادبي لښکر. هغې د زنانو چې کوم شاعران دي باندې، هغې صرف دا نه دي چې صرف زنانو پورې خپل پروګرامونه محدود ساتلي، بلکې د زنانو د شاعرانو دیبان نه علاوه غي نارینه شاعرانو په حواله چې کوم لوی شاعرانو دیبان دغه رازمانځنه او مازغون لیم کړی دي. اوس چې موږ ګورو په پښتونخوا کې د شعر او ادب په حواله تحقیق او تنقید او تخلیق د ټول سفرونه په یو ځل باندې روان دي، او ایون چې تر ګوګل په ذریعہ باندې پښتو ګوګل ته هم تللی ده، او د اے آئی لپاره هم کوششونه کوي، ډېر خلک په دې باندې تحقیق کوي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو دماغ لو او سندره اورو.
سچے خوار و زار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما سچے خوار و زار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما سنسار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما سچے پرسار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما
شاعر او تکل لیکن کی سلیمان کامل مشال رڈیو تو ویل چی صرف دا ادب دا پرانا بلکہ دا جوند پا ہر برخہ کی تنظیم مهم دے.
انسان سماجی حیوان، او بیا چی دے په سماج کې اوسی نو دیو شریک ژوند کوي. نه ولسونه چې سند یو تر بل وکا بادشاهان ورته سجود کاندي اختیار. خوشحال بابا څخه خبره کړې ده ادب د ژوند ترجمان دی او دغه د ژوند ترجمانی په مختلفو طریقو باندې تر دې دمه را رسېدلې ده. پښتو ادب کې وخت په وخت باندې بیلابیلو تنظیمونو د پښتو ادب او د ژبې د پرمختګ دپاره کار کړی دی او یو ډېر اهم کردار یې هم ادا کړی دی او ادا کوي یې هم. زه خو ډېر اهم هم ګڼم او په درنه سترګه ورته هم ګورم. موږ په خپله په مردان کې د ادبي دوستانو مرکه مردان د تیرو نږدې دیرشو کلونو راسې یو داسې فعال تنظیم ساتلی دی چې هر هفته هر اونۍ موږ د هغې تنقیدي نشست کړی دی او تر دې دمه پورې هغه په تسلسل را روانه هم ده او په هغې کې چېرته ورانه یا نالګي یا ناچاکي نه ده راغلی. خدا خبره هم ټیک تا چې ځنې خلک تنظیمونه جوړ کی خو بیا د ځنې وجوهات لکه بلا یا د ذاتی نمود نمایش یا د مشرې یا په نورو وجو باندې هغه تنظیمونه وران شي. نو چونکه څنګه چې ادب د ژوند ترجمان دی او دا د قام په نمایندګۍ باندې ادیب او شاعر لا هغه سور کوي چې هغه بیا د قلم د لارې ولستا سپاری یا داغی وضاحتونه کوي په شعر کې په ادب کې ښکارونه کوي. نو زمونږ کام چې سدی داغی احساسات چې سدی داغی جذبات چې سدی داغی ژوند چې سدی نو داغی ترجمانی به کوي. نو زمونږ د پښتنو عام ژوند داسې دی چې مونږ د تاریخ په اوږدو کې ډېر په تفصیل یې نه وایو نو اکثر داسې شوي دي چې هندوستان ته کوم خلک زمونږ په وطن راغلي دي دغه لار وه د ایشیا د منځ دغه لار د برنه مخ په کته هندوستان طرف ته. نو مونږ عمر لا دغه خلک خو یا پریښي نه دي موږ سره جنګ کړی دی او یا که مو پریخی دی نو دا غیز نه عادتونه مخپل کړی دی او اکثر دغه خلکو سره هندوستان ته په بدرګه کې د عسکر په شکل کې هم تلیو. نو بیا په دې هله ګوله کې مونږ ځان ته فکر نه دی کړی مونږ نه خپل زده کړو ته نه خپل طاقت منظم کولو ته او نه په یو ځای راغونډېدو ته فکر کړی دی او مسلسل په یو جنگي عمل کې پاتې شوي یو او دغه عمل کې تر دې حده رسېدلی یو چې کومه توره مونږ بل پسې راغستې و هغه اوس په خپل منځ کوم پکار راولو. د دغه سې غوندې کام شاعر ادیب به هم هغه احساسات لري څنګه چې پښتانه متل کوي چې څنګه مخ هغه سې سپېړه. نو دا ټیک ته چې مونږ کې به دغه د اتفاق د کمې په وجه باندې یا په یو فکر یا په یو نقطه باندې د راټولېدو د نشتوالي له کبله به زمونږ شاعر ادیب هم هغه سي پکار خو نه ده ځکه چې دا تر ټولو حساسه طبقه ده او دا د کام نظر دی. نو دا نظر خو سلامت پکار دی. بیا هم دا تنظیمونه چې دي نو دا یو ډېر ګټور رول لوبوي او اسوم دا زمونږ یو تاریخ مرتب کوي. یعنی ادب په خپل یو ډېر لوی تاریخ دی که موږ ورته وګورو ټپا سونه زورور تاریخ لري چې دا وخت په وخت باندې په کومه کومه زمانه کې ویلې شوې ده. نو هغه د هغه زمانې د زندګۍ آثار یا درک ورکوي د آثارو پته ترنه لګي. ادب چې دی چې څومره اهم دی دغه عمره د دې د تنظیمونه هم اهم دي او په دې کې اوس ډېر کار کیږي.
شاعر او ژورنالیست حافظ حمیم مشال اډیو ته وویل چې ادبي تنظیمونه نه صرف نوي لیکوالان تشویق کوي بلکې د مشرانو لیکوالانو ترمنځ اړیکې هم ټینګوي.
لومړی ګټه یې دا ده چې دا نوي استعدادونه ظهور کله کوي د هغوی په وده کې ډېر مهم رول لوبوي. دا د ما تجربه د کابل کې له افغان ادبي بهیر څخه هم دا ولس مثلا په لومړیو وختونو کې تازه به ځوانانو شاعري شروع کړې وه دوه درې کاله وروسته به ډېره ښه شاعري به یې بیا کوله ډېره پخه شاعري به یې کوله او معلومېده چې دا تاثیر د بهیر ولو د هماغه کې د نورو له تجربو څخه ګټه اخیستنې تاثیر و د نورو له اثارو د هغو لوستلې د هغو له اورېدلو څخه. په مشاعرو کې ګډون د هنري ذوق او خلاقیت ذهني خلاقیت وده کې هم ډېر زیات رول لوبوي. دا د ما خپله تجربه هم ده. یو بله ګټه زه ورته متوجه شوی یم هغه دا ده چې مثلا په همدغسې غونډو کې د ادبي ناستو ولاړو کې دا د ملګرتیا یا دلته په غرب کې سی ورته مثلا نیټورکینګ وایي د دې په غځولو کې مهم رول لري د ملګرو پیدا کولو کې مثلا د دوستانو پیدا کولو کې مثلا د فرهنګي همکاریو ته د فرصت په برابرولو کې یا مثلا لنور سره د نظر د تبادلې لپاره د فرصت برابرولو کې دغه ډول غونډې ډېر مهم تاثیر لري. غیر کې د نیټورکینګ سیده دا زخت مهم شی د خلکو په ژوند کې، خصوصا د خلکو په دفتری ژوند کې. اکثره خلک مثلا د همدغه نیټورکینګ له لارې خپل بزنسونه مخته بیایي، خپل کاروبارونه مخته بیایي. نو دغه ډول غونډې او طبعاً د ژبې او ادبیاتو په وده کې او د هغوی ته په رشد کې د دې ډول غونډو رول فوق العاده ده، ځکه هر نوی استعداد چې ژبه کې راټوکیږي هغه د هغې ژبې لپاره اسیټ ده، هغه د هغې ژبې لپاره سرمایه ده. او دغه ډول غونډې د همدغسې سرمایو د راپیدا کولو لپاره مهم رول لري. او د ما په نظر ورستۍ ګټه دا ده چې دا د ادبیاتو د خصوصا شاعري سي دا په درسي صنفونو کې نه زده کیږي، دا په دغسې غیر رسمي غونډو ناستو ولاړو کې له نورو سره د نظر په نظر او اثارو په تبادله کې له نورو سره په خبرو کې دغه ډول غونډو کې شعر وده کوي او شعر پخیږي. نو زه فکر کوم د شعر په وده کې د دغه ډول غونډو او جلسو ونډه دما په نظر باندې ډېره مهمه ده.
لیکوال او شاعر صادق امنزی په ادبی تنظیمونو کې د اختلاف په اړه مشال رډیو ته وویل،
اصل خبره دا ده چې کوم خلک د ادب خدمت کوي په صحیح معنو کې او په حقیقت کې هغوی لګیا دي، نو دا خو یو ډېره ضروري خبره ده او منلی شوې خبره چې په خدمت کې اختلاف نه راځي. او کوم خلک چې د خودغرضۍ د مخه راشي یو میدان ته، هغه صرف ادب په حواله باندې که هر میدان ته راشي او هرې خبرې له راشي، خو چې د هغوی کې خودغرضي وي او د ځان دپاره پکې سکولو یو لالچ وي، نو هغه کې خامخا اختلاف راځي. نو ادب خو بیا ډېره یو پاک او ډېره مقدسه لار ده چې یو انسان په دې لار باندې راځي او د انسانیت خدمت کول غواړي. نو اول خو دغه سینه دي پکار چې وشي، بیا که اوش مثال خبره دغه خلک کوي، بالکل داسې ډېر زیات خلک شته. په حقیقت کې دا هغه خلک وي چې ادب ته په دې خیال باندې راځي چې یاره زه دینه شهرت واخلم، زه دینه پیسه پیدا کړم، زه دینه داسې یو تعلق را جوړ کړم چې هغې باندې مخکې بیا زه د ځان لپاره څه کارونه کوم او د هغې نه زه ګټه پورته کړم. نو هغه خلک په حقیقت کې دا په ادب کې ناکامه خلک وي. هغه خلک وي چې یا شاعر وي یا نثر نگار وي، ادیب وي، هر څه چې وي د ادب په حواله باندې کار کوي، خو هغه خپل مقصد د ادب د لارې نشي حاصلولی. یعنی هغه په هغه کې کمزوري وي او هغه خپل هدف نشي حاصلولی. هغه یو اولسي نظر چې کوم دین هغه ځان اړخته نشي راوستي او د اولس هغه اصلاح د غنه نکیږي او نو خلک یې خوخی. نو داسې خلک چې کومه هغه د هغه لارې بیا ادب ته راځي او ادب نه نورې مادي ګټې پورته کوي، دنیوي ګټو د پاره او د دې د پاره چې رماته د پیسو یو ذریعہ دا جوړ شي، زما د معاش پر روان شي. نو اصل خبره دغه وی چې کوم خلک هم د ادب خدمت صحیح طریقې سره کوي، نو اولس هم هغه له توجه هم ورکړي، د هغه خبره هم منل کیږي، هغه که شعر وایي، هغه که په نثر کې لیک کوي، نو هغه هم عوام متقابل قبول وي، ځکه چې په هغه کې اخلاص وي، په هغه کې د خپل قام د پاره، د خپل لست لپاره د خېګړي او د پیدې سکارونه وي، هغه سوچ وي. نو زما په خیال چې کوم خلک په دغه حواله باندې راځي ادب ته، او دا مونږ ګورو په موجوده وخت کې داسې ډېر خلک شته چې هغوی ادب هم د دې لپاره استعمالي، د دې لپاره تنظیمونه جوړوي چې په هغه باندې چاندې راټولي، په هغه باندې چا شاباسي والي، په هغه باندې خپل ذاتي کارونه وکړي او ذاتي لارې پر روان وي.
شاعر او لیکوال صفدر علی صاحب مشال رډیو ته وویل چې په نوم ډېرې ادبي ټولنې شته، خو لږې پکې فعال دي.
دلته کې خو چې کم دی زموږ په مردان کې، چې کم دی د هغه زمانې چې کم پښتو ادبي جرګه وه، د هما صاحب په نگرانۍ کې وه. نو یقیناً خبره دا وه چې هغه دور نه وه، له ترکیه پورې چې هغې په هغې جرګه چلول، نو ښه پرمختګ یې کړی دی، ښه خدمات یې د خپل ژبې کړي دي او ډېر کارونه یې خپل کړي دي. چونکه اوس د هغې جرګې چې کم دی، نو اوس وخت کې چې کم دی، نو یو خو د هغې روداد یو کتاب یو هم چاپ کړی دی، او دا اوس چې کومې ټولې د جرګې دي، کاغذ تنظیمونه دي، بس هغې د خپل وس مطابق چې کم دی، هغه خپل هغه یو دغې چې بس هغې ساتلې سلسله، او زیاتره ټولنې چې کم دي نو هغه رامحدود شوي هم دي. نو خو د حالاتو مسایلو په وجه باندې یو سړی انسان نن سبا هر څه کې د دنیا په دې حالاتو کې داسې فسول شوی چې هغه نن سبا ډېر ټایم نه شي ورکولی. نو بس په موجوده وخت کې خو زموږ دوستانو ادبي مرکه ده چې هغه لږ روانه ده په دې وخت کې، او د خپل ادب خدمات جاری ساتل دی فانوس جو ادبی دغه یا تنظیم دی هغه چې کم نه روان کړی دی پد پختو ادبی دا هو سبحان الله دی هغه د خپل وس مطابق د خپل جبه د خپل دغه چې کم دی د خپل حدا پوری خپل کوشش کی او لګیا دی زیات تر چې کم دی نو څوک چې کم دی تنظیمونه ختم شي نغریات وګوره نغی صرف د خپل محدود د خپل اغراض لپاره او چاغه نه پسره تنظیمونه نشته او اوس چې کم روان دی نغی د خپل وس مطابق د خپل جبه د خپل پختو د خپل ادب د خدمات پختنو یو خدمات یو سلسله یو کړی روان او جاری ساتل دی
شاعر او ژورنالیست وقار علی شاه دریاب مشال رادیو ته وویل چې ادبی ټولنې د یو بل سره تربګنی هم لري چې ادب ته د ګټې په ځای تاوان رسی
یوې ژبې د پاره د ادبی تنظیم شتون د هغې د پاره لکه د دارو درمل کار کوي خو دلته مونږ ډېر د نږدو نه ولیدل چې ځینې ادبی ټولنې داسې دي چې هغه د پښتو د پاره کار کوي سوچه د پښتو د پاره ځینې بیا داسې تنظیمونه شته چې هغه د پښتو په نامه کار کوي د پښتو د پاره کار کول او د پښتو په نامه کار کول دې دواړو کې د ځمکې اسمان فرق دی د پښتو په نامه چې کم خلک کار کوي دوی پکې هغه پښتو ته ډېر نه ګوري یعنی جبې ته پکې ډېر نه ګوري دوی پکې خپل داسې سمفادات لټوي نو بیا هله د پښتو د پاره کار کوي او چې کم د پښتو د پاره کار کوي د پښتو په نامه نه کوي د پښتو د پاره کوي سوچا د دې ژبې د پرمختګ د پاره کار کوي نو هغه تنظیمونه بیا تر ډېر وخت پورې یاد ساتلی شي خلک هم په خیادوي او بیا پکې په دې کې زموږ د لیکوالانو شاعرانو هم لږې شان داسې مسلې شته د دوی پکې هم قصورونه شته چې دوی خو په خپل شعر کې به ډېره زیاته ښکلې خبره کوي خو بیا په خپلو کې دوی وران وي په دې تنظیمونو کې دوی وران وي او څومره چې د تنظیمونه ګڼېږي لګیا دي که نه مخکې په کلي کې چرته یو تنظیم و اوس پکې دوه دوه درې درې څلور څلور نو هغه شاعران ټول په کلي کې تقسیم وي زه ستا ټولنې ته نه درځم ته زما ټولنې ته مشاعرې ته نه راځې ما دا خبره وکړه چې یاره د پښتو لپاره کار کول دي باید دغه کم تنظیمونه چې د پښتو په نامه کار کوي خپل مفادات پکې لټوي هغوی دې داسې وکړي چې دا نور چې کم تنظیمونه دي د هغوی سره د بغض حسد نه ساتي که دوی واقعي د پښتو لپاره کار کوي نو دوی دي دغه چې کم د پښتو دغه سوچا تنظیمونه دي هغه دي هم ځان سره پر مخ بوزي خو داسې نه کوي هغه دا وایي چې دغه نور تنظیمونه دي رسته پاتې شي زه دي په میډیا هم راشم ماته دي ټی وی چینل مایک هم ونیسي ماته دي ریډیو چینل هم راشي زما سره دي مرکه هم وشي خو چې دا بل کومه ټولنه ده چې دا زه مخکې راتلو ته پرې نګدم
د پښتو ډېرې ادبی ټولنې د خپل غړو په چندو گزاره کوي خو ځینې داسې ټولنې هم شته چې د حکومت سره سبت دي او د حکومت نه مالی مرسته ترلاسه کوي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخار او چرچاپی سیمو نه رپورټینګ کوم د مشال تر څنګ اوسه
بیا د سپزل دی رات وایا وایا بیا د سپزل دی رات وایا وایا مراوی دی باڑ دی رات وایا وایا بیا د سپزل دی رات وایا وایا بیا د سپزل دی رات زندگی کی تلاش میں ہم موت کے کتنے پاس آ گئے جب یہ سو مات
مجھے نہ ملی مر جاؤں گا میں سنم